افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم پایل د سات خبرونه کوو. د راپورونو لمخې د ایران پوله ساتو ځواکونو د سیستان او بلوچستان ولایت په سراوان سیمه کې پر هغو سلګونو افغان کډوالو ډزې کړې چې غوښتل د ایران خاورې ته ننوځي. ویل شوي چې په دغو ډزو کې په لسګونو کسان وژل شوي دي. د ایران د بشري حقونو یو جلاوطن سازمان هالووش مسؤول مدیر شیر احمد شیرانی ناروی د ازادي راډیو د فردا څنګه ته وویل چې یو شمېر سرچینو ورته ویلي چې په دغو بریدونو کې په لسګونو کسان وژل شوي یا ټپیان شوي، خو دقیق شمېر تر اوسه نه دی معلوم. تر اوسه پورې نورو سرچینو د دغې پېښې او پکې د اوښتې مرګ ژوبلې پخلی نه دی کړی. هالووش د ویډیویي فایلونو عکسونو او د شاهدانو په قول ویلي چې شاوخوا 300 افغانانو غوښتل چې د ایران خاورې ته واوړي. ایراني پولیساتو پرې ډزې کړې او د هغو له منځه له 6 تر 10 تنو پورې وژلي او نور ټپیان کړي دي. ایراني چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت هم تر دې دمه په دې پیښه غبرګون نه دی ښودلی. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د پاکستان صدر اعظم شاهباز شریف د شانګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې چې اسلام آباد نن کوربه دی ټینګار وکړ چې په سیمه کې له سوداګریزو او ترانزیتي فرصتونو څخه د ګټې اخیستو لپاره اړتیا ده چې افغانستان له امن او ثبات څخه برخمن وي. شاهباز شریف د شانګهای د همکاري سازمان د غړو هیوادونو د حکومتونو د مشرانو د شورا درویشتمې غونډې ته په وینا کې وویل چې افغانستان له سیمې سره د اتصال له امله د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره یو ارزښتناکه فرصت برابر کړی دی چې د شانګهای د همکاري سازمان ټولو غړو هیوادونو ته ګټه رسوي. نوموړي زیاته کړه یو باثباته افغانستان د په خبره له دغو فرصتونو څخه د بشپړې استفادې لپاره اړین دی. هغه همدارنګه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې باید افغانستان ته د بیړني بشري ملاتړ لپاره ګام پورته کړي او په ورته وخت کې د طالبانو له حکومت څخه هم وغوښتل چې سیاسي ټول شمولیت ته غاړه کېږدي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې د افغانستان خاوره د ګاونډیو په وړاندې د هیڅ کومې ډلې لخوا د ترهګرۍ لپاره نه کارول کېږي. څو ساعته وروسته له هغې چې امریکا پر بیروت د اسرایلي ځواکونو له پراخو بریدونو سره مخالفت وښود، اسرایل نن سهار وخت د بیروت په جنوبي څنډه کې برید وکړ. متحده ایالات پر بیروت د اسرایل په بریدونو کې د وژنو زیاتوالی او هم په سیمه کې د جګړې پراخوالي ته چې ایران هم ښایي پکې ښکیل شي اندېښنه لري. رویترز خبری آژانس د عیني شاهدانو له قوله ویلي چې د چاودنې غږ یې اورېدلی او لیدلی دي چې د پیښې له ځایه لوګی پورته کېږي. د غبرید په هغه سیمه کې پر ودانۍ شوی چې د اسرائیل پوځي اوسیدونکو ته له مخکې د تخلیې امر کړی و. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په وینا د اسرائیل پوځ په تیرو 2 اونیو کې د لبنان د خاورې له 1/4 برخې څخه زیاتو خلکو ته له خپلو کورونو څخه د وتلو امر کړی دی. اسرائیل وایي د لبنان پر جنوبي د حزب الله د شړلو لپاره بریدونه پیل کړي. امریکا حزب الله تروریستي ډله بولي او اروپایي اتحادیه د درې ډلې پوځي څانګه د تروریستي ډلو په لیست کې شامله کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون سه شنبه وویل چې متحدو ایالاتونو د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو حکومت پر لبنان د اسرائیل د وروستیو بریدونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر د منځنی ختیځ د شخړو په خاطر د اسرائیل پر ضد د نړیوالو بندیزونو او له دې هوا سره د نړیوالې ټولنې د ملاتړ د پرې کولو غوښتنه وکړه. حکن فیدان پرون سه شنبه د خپل هیواد واکمن ګوند له استازو سره د فلسطین په اړه په غونډه کې وویل چې باید نور د خبرو او ډیپلوماسۍ له پولو هاخوا لاړ شي او پر اسرائیل بندیز ولګول شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د سه شنبه پر ورځ له خپل اردني سیال ایمن السفدي سره په کتنه کې وویل نن ورځ اسرائیل د نړیوالې سولې او امنیت لپاره پر اصلي ګواښ بدل شوی، خو اسرائیل د دې په خبره دغه جرم په یوازې سر نه ترسره کوي. نوموړي زیاته کړه چې ځینې هیوادونه شته چې د اسرائیل ملاتړ کوي او وسلې ورکوي. د امریکا دو جګپورو چارواکو اسوشیټد پریس خبری آژانس ته ویلي چې د جو بایدن اداره د ادارې ډاډ ترلاسه کړی چې اسرائیل به د غچ اخیستونکو بریدونو په ترڅ کې د ایران پر اټومي تاسیساتو او د تیلو پر چنځایونو برید نه کوي. په دغه راپور کې ویل شوی چې واشنگتن باور لري چې په اسرائیل کې د تاد د دفاعي سیستم ځای پر ځای کول او هلته د دغه سیستم لپاره د نږدې 100 امریکایي سرتیرو استول د ایران د متقابلو بریدونو په اړه د اسرائیل اندېښنې تر یو بریده کمې کړې دي. پنټاګون د یکشن به پر اعلان وکړ چې د جو بایدن په امر د اسرائیل د هوایی دفاع د پیاوړتیا لپاره به په دې هواد کې ټاپ بلستیک توغندوی ضد سیستم ځای پر ځای کړي. خبرونه موله ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د راپورونو له مخې د ایران پوله ساتو ځواکونو د سیستان او بلوچستان ولایت په سراوان سیمه کې پر هغو سلګونو افغان کډوالو ډزې کړې چې غوښتلې د ایران خاورې ته ننوځي. ویل شوي په ډزو کې په لسګونو کسان وژل شوي دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د پاکستان صدر اعظم د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې چې اسلام آباد نن کوربه دی ټینګار وکړ چې په سیمه کې له سوداګریز او ترانزیتي فرصتونو څخه د ګټې اخیستو لپاره اړتیا ده چې افغانستان له امن او ثبات څخه برخمن وي. آیا د سیمې هیوادونه د طالبانو له حکومت سره په اړیکو کې خپلې دغه ګټې تضمینولی شي؟
د سیمې هیوادونه هر یو بیا د خپل ګټو په لیدلو سره خپل تعامل طالبانو سره جوړي. بیا د دې نه دومره تمه نه کېږي چې ګویا دغه پرېکړې دې سل په سل کې عملي برخه ولري.
په نورو راپورونو کې به واورئ چې په خوست کې د تور الماس په نوم د کرنې صنعت او لاسي صنایعو درې ورځنی نندارتون پرانستل شوی. هدف یې له کورنیو تولیداتو استعمال ته د کورنیو تولیداتو استعمال ته د خلکو هڅول دي
چې خلک روشي د خپل داخلي تولیداتو نه دی لیدنه وکړي، په آینده کې د دې نه دی استفاده وکړي.
په کندهار کې د ممیزو تولید پیل شوی خو کروندګر وایي سکالي حاصلات کم دي.
ار سړی ته پوښتنه وکړې دی وایي چې مانا ار څونه پیسې ما پر کړې دي د هغو پیسو څخه لسمې سلامت نه را جوړي زما مالونه ګر برباد.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د راپورونو برخه ته لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل د ایران پوله ساتو ځواکونو د سیستان او بلوچستان ولایت په سراوان سیمه کې ویل کېږي په هغو سلګونو افغان کډوالو ډزې کړې چې غوښتلې د ایران خاورې ته ننوځي. د دې پېښې یو شمېر عیني شاهدانو او د وژل شوو خپلوانو ویلي دغو افغانانو چې غوښتلې د تېرې یکشنبې په شپه ایران ته واوړي د ایراني ځواکونو لخوا د ایران د سیستان بلوچستان ولایت په کلګان سیمه کې د سراوان په ولسوالۍ کې په مخامخ ډزو کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د حال وش په نوم د بشري حقونو یو ایراني سازمان بیا راپور ورکړی چې د شاوخوا 300 افغانانو له ډلې یوازې له شپېتو یا اویاو تنه ژوندي او نورو ټولو ته مرګ ژوبله اوښتې. د دې موضوع د تفصیل لپاره زموږ همکار اجملان ان دلته په سټوډیو کې دی. ان صاحب، په دې اړه وروستي راپورونه څه دي؟
مننه نور صاحب. اما چې تاسو ویل په ټولنیزو رسنیو کې داسې بوګنوین کې ویډیوګانې خپرې شوې دي چې پکې په وینو ککړ هغه افغانان ښکاري او غږونه یې دي چې وایي ایران پر پوله د ایراني پوله ساتو ځواکونو لخوا په ډزو وشتل شوي دي. په دې ویډیوګانو کې ظاهرا مړي او په ډزو لګېدلي ټپیان ښکاري. ازادي راډیو په خپلواکه توګه دا نشي تاییدولی چې دا ویډیوګانې کله اخیستل شوي، چیرته اخیستل شوي دي او سپیناوی نشي کولی، خو ظاهرا داسې ښکاري چې د دغه پیښې له څرنګوالي په اړه باندې به وي. د حلوش په نوم د بشري حقونو یو ایراني سازمان بیا پرون دوشنبه رپورټ ورکړ چې د یک شنبې په شپه شاوخوا 300 افغانانو چې غوښتلې د ایران د سیستان بلوچستان ولایت له لارې ایران ته واوړي د دغه ولایت په کلګان سراوان سیمه کې د ایراني پوله ساتو ځواکونو لوري په ډزو وشتل شوي دي. د دې ادارې لخوا په خپل رپورټ کې د دوو عیني شاهدانو له قبله وایي چې له پیښې شپېته یا اویا تنه چې تاسو وویل دا ژوندي وتلي دي او نور مړه ټپیان او یا هم خی نادره کوي. دا هغه څه دي چې د پیښې د قربانیانو خپلوانو او شاهدانو هم ازادي راډیو ته وویل. د پیښې یو عیني شاهد چې هرات ولایت ته رسېدلی دی د نه غوښتلو نوم یې یاد شي ازادي راډیو ته وویل. دی وایي زنن را ورسېدم د کلګان په پوله له کمین سره مخامخ شولو. موږ 300 کسانو شاوخوا 200 تر 280 پورې کسان وژل شوي دي. ممکن 50 نفره ژوندي وتلي وي. نور ټول بیچارهګان د ده په وینا شهیدان شول. زما لس دولس ملګري هم ووژل شول. اوس زه دلته نمایندګۍ ته راغلی یم. دوی یو شمېر وژل شوي، یو شمېر ټپیان او یو شمېر ورک دي. دا سړی چې د پیښې عیني شاهد دی دا خبره کوي. د یو بل کس د کورنۍ غړی د قربانیانو په ډله کې دی. هغه وایي
دا
وای چې دوی په لار راتلل د کلګان په سیمه کې په یوه دره کې له کمین سره مخامخ شول او ډزې پرې وشوې. ممکن شپېته نفر ژوندي وتلي، نور 240 وژل شوي. نورې صاحب، شمېره ډېره لوړه ده د مړو او وژل شوو کسانو. په خپلواکه توګه دا چې سیمه یوه غرنۍ سیمه ده نشي تاییدېدلې، خو مختلفې شمېرې موږ سره شته. یوه یادونه وروستۍ دا کوم چې عموما د نیمروز ولایت نه افغان کډوال داسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په یو کنج سیمه کې پاکستان ته داخليږي او بیا ډېر لږ واټن په پاکستان کې وهي د ایران په پوله باندې داخليږي. او دا پیښه دقیقه د پاکستان او ایران په پوله باندې شوي او نور معلومات به وسته.
دغه د کلګان د سراوان سیمه مخکې هم د ډېرو شخړو شاهده وه. هلته ځینې د پاکستان د پلوی ډلې فعالې دي، د ایران ځینې بریدونه شوي دي د سراوان په سیمه کې. خو کله چې د فردا راډیو زموږ خبریال د هالو وش له مسؤول مدیر سره مرکه کړې ده، او هغه مرکه چې ما واورېدله، دا مسؤول مدیر شیر احمد شیرانی نارویی وایي چې ځینو مسق سرچینو ورته ویلي دي، خو په راپورونو کې په دې اړه تر اوسه پورې دقیق معلومات نه دي خپاره شوي. اما د سیاستوالو عکس العملونه ډېر ګړندي وو. اول باید د پیښې په اړه باندې کره شواهد معلوم شي چې وروسته عکس العمل څرګند شي. دا عکس العملونه ولې دومره ډېر تېر وو؟ د افغانستان لور ته هم ډېرو سیاستوالو دغه پیښه غندلې ده. ولې
فکر کوم چې په وروستیو کې په ایران کې د افغان کډوالو سره چې د امنیتي ځواکونو لخوا کوم چلند کیږي، دغه چلند په افغانستان کې د طالبانو د حکومت یو کمزوري حکومت چې په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خایدای سبب شوی یا نور سببونه ولري چې ډېر خلک هلته ورځي، خو د ایراني ځواکونو، پولیساتو، پولیسو، امنیتي ځواکونو، حتی د حکومتي چارواکو د څرګندونو، حتی په ځینو مواردو کې عامو خلکو په هلته په افغانانو باندې دغه کم فاجعه چې له افغان کډوالو سره کیږي، کم د زور زیاتی پیښې چې کیږي، دا ډېرې بوګنوون کیدي. او دغه پیښه هم آباد ډېر پراخ ښکاري، ځکه یو ډېره خونړۍ پیښه ښکاري. فکر کوم چې په همدې خاطر به پکې سیاستوالو بیړه کړي. دا پیښه کې د طالبانو حکومت چارواکو سره چې موږ خبرې وکړلې، دوی هم وایي چې دوی د معلوماتو په راټولولو بوخت دي او له ایراني چارواکو سره په تماس کې دي. تازه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالم په تیره اونۍ هغه لستانګزی په یوه غونډه کې ایران او پاکستان له کډوالو سره په ناسم چلند باندې تورن کړیو. دا سمه ده چې دا خلک په غیر قانوني توګه په ایران ته داخليږي چې مخه یې ونیول شي، خو ظاهرا هغه کمی داګانې چې دی هغه دستي لکه په یو کمین کې چې دا خلک وژل شوي وي، هغه څه چې د ټولو اصول او قوانینو خلاف دي که ثابت شي.
په بې وسلې کسانو باندې ډزې کول د ټولو اصولو د بشري حقونو د کنوانسیونونو خلاف عمل دی. په هر صورت اجمل ان له تاسو نه مننه. قدر منو اوریدونکو، د پیښې په اړه وروستي ارقام یا وروستي څه معلومات چې موږ ته لاسته راغلل هغه به هم له تاسو سره شریک کړو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې چې اسلام آباد نن کوربه دی ټینګار وکړ چې په سیمه کې له سوداګریزو او ترانزیتي فرصتونو څخه د ګټې اخیستو لپاره اړتیا ده چې افغانستان له امن او ثبات څخه برخمن وي. په ورته وخت کې پاکستان او چین په یوې ګړې لمه کې په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د اغیزمنې مبارزې پر اړتیا ټینګار کړی دی. نور جزئیات به د سنا کاکړ په راپور کې واورو.
نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د شانګهای همکاري سازمان یا SCO د درویشتمې سرمشریزې دوهمه وروستۍ ورځ ده. د کوربه پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د ناستې ته په وینا کې وویل افغانستان د سیمې سره د اتصال له امله د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره یو ارزښتناک فرصت وړاندې کوي چې د شانګهای د همکاري سازمان ټولو غړو هیوادونو ته ګټه رسوي. نوموړي زیاته کړه چې او باثبات افغانستان نه یوازې د خوښي وړ دی، بلکې په خبره یې د دې فرصتونو د بشپړ تحقق لپاره اړین دی. شهباز شریف وویل
The international community must
نړیواله ټولنه باید افغانستان ته د بیړني بشري ملاتړ لپاره ګام پورته کړي او په ورته وخت کې د طالبانو له حکومت څخه هم وغواړي چې سیاسي ټول شمولیت ته غاړه کېږدي ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې د افغانستان خاوره د ګاونډیانو په وړاندې د هیڅ کومې ډلې لخوا د ترهګرۍ لپاره ونه کارول شي.
په دې سرمشریزه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې د چین، روسیې، بلاروس، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان لومړي وزیرانو، د ایران د ولسمشر لومړي مرستیال او د هند د بهرنیو چارو وزیر ګډون کړی. سربیره پر دې د منګولیا لومړي وزیر د څارونکي غړي په توګه او د ترکمنستان د لومړي وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر د ځانګړي میلمنو په توګه په دې سرمشریزه کې برخه اخیستې. له دې ناستې سره هم مهاله د پاکستان او چین هیوادونو د پرون سه شنبې ناوخته د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره د طالبانو له حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د له منځه وړلو لپاره کوټلي او د تایید وړ اقدامات ترسره کړي. په دې اعلامیه کې دواړو خواوو د نړیوالې ټولنې د ګډو هڅو غوښتنه کړې چې د افغانستان اوسنی حکومت وهڅوي څو یو ټول شموله سیاسي چوکاټ جوړ کړي، د اعتدال پالیسۍ غوره کړي او ښه ګاونډیتوب ولري. د لمی پټکو دواړو هیوادونو موافقه کړې چې د افغانستان د دوامداري پراختیا په ملاتړ او په نړیواله ټولنه کې د هغه د ادغام لپاره راغنده رول ولوبوي. خو د سیاسي چارو پوه ساقط مر په دې ناسته کې د افغانستان په اړه د ګډون کوونکو هیوادونو غوښتنو ته په اشاره سره وویل، که څه هم دا ډول ناستې د سیمې د هیوادونو لپاره اړینې دي خو ښایي عملي پایلې ونه لري.
د سیمې لپاره دا کانفرنس ډېر مهم دی ځکه چې سیمه ییز همکاري هم د امنیت په برخه کې او هم د تجارت په برخه کې اړین دی. کله چې د سیمې هیوادونه هر یو بیا د خپل ګټو په لیدلو سره خپل تعامل طالبانو سره جوړي، بیا د دې نه دومره تمه نه کېږي چې ګویا دغه پریکړې دې سل په سل کې عملي برخه ولري.
په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په تړاو د پاکستان د صدر اعظم او د چین او پاکستان د ګډې اعلامیې په هکله د طالبانو حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې حکومت یې ټول ګډونه دی او د دې هیواد خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کېږي. که څه هم افغانستان د شانګهای د همکاریو سازمان څارونکی غړی دی، خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې سرمشریزه کې د طالبانو حکومت ته د ګډون لننه دا ورکړل شوې. د شانګهای همکاریو سازمان یو سیاسي، اقتصادي، دفاعي او امنیتي سازمان دی چې د 2001 میلادي کال په جون میاشت کې د چین په شانګهای کې تاسیس شو. په پیل کې چین، قزاقستان، قرغزستان، روسیه، تاجکستان او ازبکستان غړي وو. اوس دا سازمان نه غړي لري چې هند، ایران او پاکستان یې هم غړیتوب ترلاسه کړی او د دوی ترڅنګ افغانستان، بلاروس او منګولیا یې څارونکي غړي دي.
په همدې موضوع کې تم کېږو. د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو د حکومتونو د مشرانو د درویشتمې غونډې په پای کې نن یوه اعلامیه هم خپره شوې ده. زموږ د مشال راډیو همکار اسرار عالم مهمن چې دغه اعلامیه لوستل ته په سټډیو کې راسره دی، په دې ګډه اعلامیه کې مهمن صاحب څه لیکل شوي دي، څه راغلي دي؟
په اسلام آباد کې د شنګهای همکاري سازمان په شریکه اعلامیه کې د علاقایي سالمیت هوډ څرګند شوی او ویل شوی چې باید د یو بل د خودمختاري احترام وشي. په سرمشریزه کې د چین او بلاروس وزیر اعظمانو، هند بهرنیو چارو وزیر او ایران مدنیت وزیر هم ګډون وکړ. د شنګهای همکاري سازمان غړو هیوادونو لخوا په جاري شوې ګډه اعلامیه کې دا هوډ تکرار شوی چې د هیوادونو ترمنځ د اختلافات او مسلو حل باید په سوله ییزه توګه د خبرو د لارې وستل شي. دغه راز د سرمشریزي ګډونوالو خپل هغه هوډ تکرار کړ چې باید د سازمان غړي هیوادونه په سیاسي، اقتصادي او نورو څانګو کې یو بل سره همکاري نور هم زیاته کړي. دغه راز شنګهای همکاري سازمان په غونډه کې نن د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وویل چې باید له افغانستان سره بشری مرستې په بیړني ډول باندې وشي. دغه سید افغانستان په امنیت باندې هم خبرې وشوه، په دغه سیمه کې ترهګرۍ ته هم اشاره وشوه او پر دې هم خبرې وشوه چې په دغه سیمه کې په خاص توګه په افغانستان کې چې کوم ناامني ده یا وسلوالې ډلې دي، دغه هغه څومره دغه سیمه لپاره خطر کېدی شي. نو دوی زیاتره بحث هم په دغه امنیت په موضوع باندې وو او دیو بل سره همکاري باندې وو او دغه سي ماحولياتي بدلون باندې هم خبري وشوي، په اقتصادي مسلو باندې هم خبري وشوي. په دې کې څنګه کولای شي چې دغه غړي هیوادونه له یو بل سره همکاري وکړي؟
دا غونډه داسې مهال جوړه شوې چې پاکستان په دې وروستیو کې د شخړو د زیاتوالي شاهد دی. د دغې غونډې لپاره هم کلک امنیتي تدابیر نیول شوي و. د کومې امنیتي ناوړه پېښې خبر ورکړل شوی؟
نو که یو خوا په اسلام آباد کې د مختلفو سیاسي ګوندونو لخوا کوم چې د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونه دي د هغوی لخوا په وار وار دغه ویل کېږي چې دوی دغلته د مظاهرو احتجاجونو پلان لري. بلخوا بیا په پنجاب کې په لاهور کې د یوې زده کوونکي سره معنی د جنسي تیری شوی مبینه، نو د هغې خلاف مسلسل احتجاجونه روان دي. هغه احتجاجونه نورو سیمو برخو ته هم غځول شوي دي او داسې ښکاري چې دغه کې د حکومت چې کوم اپوزیشن ګوند دی پاکستان تحریک انصاف د هغوی لاس دی چې دغه مظاهرې پراخه کړي چې دغه قسمه د حالات ګډوډ کړي. بلخوا بیا په بنو کې، په بونیر کې، د خیبر پختونخوا په نورو سیمو کې په دې دوه ورځو کې مختلفې د نامنې پیښې رامنځته شوي چې په هغه کې پولیس په نښه شوي، پوځ سرتیري په نښه شوي دي. خو په اسلام آباد کې دې مکمله توګه د سکولونو له درې ورځې رخصتۍ ورکړې وي، دغسې لارې تړلې دي چې څه قسمه نامنې رامنځته نه شي.
کور ودان زموږ د مشال رادیو همکار اسرار عالم محمد چې په اسلام آباد کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو د حکومتونو د مشرانو د شورا د درویشتمې غونډې د وروستۍ خپرې شوې اعلامیې نور جزئیات له موږ سره شریکول.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
په خوست کې پرون د تور الماس په نوم د کرنې، صنعت او لاسي صنایعو په برخه کې د افغاني تولیداتو درې ورځنی ملي نندارتون پرانستل شوی دی. د دغه نندارتون تنظیمونکي وایي چې هدف افغاني تولیداتو استعمال ته د خلکو هڅول دي.
د افغاني صنعتکارانو په نوښت د تور الماس او ګنجینې افغانستان په نوم د کرنیزو او صنعتي تولیداتو او لاسي توکو درې ورځنی ملي نندارتون د خوست په ملي لوبغالي کې جوړ شوی چې د پرانیستلو لپاره یې ګڼ خلک ورغوښتل شوي ول. د دې نندارتون په بیلابیلو غرفو او ټپریو کې هغه صنعتي او کرنیز توکي همدارنګه د هیواد په کچه لاسي صنایع نندارې ته کېښودل شوي چې د خوست په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تولیدېږي. د خوست د صنایع او قانونو خونی مرستیال سیاف د دې ملي نندارتون په اړه مشال راډیو ته وویل
دغه نندارتون مو هدف دا و چې خلک روشي د خپل داخلي تولیداتو نه د لیدنه وکړي، په آینده کې د دې نه د استفاده وکړي. په خوست کې چې موږ تولید لرو یا په نورو ولایتونو کې لرو، نو اوس خلک روغلي دي، ډېر خوښ دي او د دې تولیداتو نه د لیدنه کوي.
په خوست کې د ملي نندارتون ته د تور الماس نوم غوره شوی چې د دې نوم اشاره په لویه پکتیا او په ځانګړي ډول خوست کې د زنغوزیو محصولاتو ته دی. د زنغوزیو اتحادیه وغړي ولی جان ویل
موږ هم د نندارتون ته چې دغه د تور الماس نوم جوړ شوی دی، موږ خپل تور الماس راوړی دی او د خلکو ته مو خدل چې دغه کم الماس دی او دغه هغه چې دی زخم ورته وړاندې کو.
د برنامه ګډونوال هم د وطني تولیداتو دا ډول نندارتونونه ګټور بولي او وایي په دې سره خلک کولی شي یوه پرتریز مقایسه وکړي او جنس او نرخ ته په کتو ځان ته مناسب توکي انتخاب کړي. د نندارتون یو ګډونوال ځوان احسان الله ویل
که چیرې دغه خپل تولیدات چې موږ خپل استفاده کوو دا به هم د ولس لپاره ګټه وي، اما هم زموږ لپاره په هغه اندازه مثلا بهرني تولیدات که موږ تر رسیږي هغه موږ ته یو څه لوړ هم بهیږي او هغه شانتي کوالټي هغه څه چې مثلا په خپل د وطني تولیداتو کې شته په بهرنیو تولیداتو کې موږ نه شو موندلی.
د نندارتون یو بل ګډونوال نقیب الله نذیري ویل دوی په داخلي تولیداتو کې ډېر څه نوي ولیدل چې تر دې وروسته به یې د کورونو په اړتیاو کې له هغو استفاده کوي.
موږ د ګنجنا افغانستان د درې ورځني نندارتونه په لومړۍ ورځ لیدنه وکړه. ماشاءالله په دې کې ډېر هغه صنعتونه چې موږ پخوا نه ولیدلې نن مو ولیدل. داسې یو څه چې خوستوالو عموما د ټول افغانستان لپاره د ښې استفادې وړ دي موږ ولیدل. انشاءالله په راتلونکي کې به د هغې نه موږ سمه استفاده کوو.
د یادونې وړ ده په دې وروستیو کې د افغاني تولیداتو د بازار موندنې لپاره د اړوندو ادارو، یو شمېر نړیوالو بنسټونو او پخپله د صنعت کارانو لخوا د نندارتونونو او نورو هڅونکو برنامو جوړېدل ډېر شوي دي. صنعتکاران وایي چې د داخلي تولیداتو استعمال ته د خلکو هڅونو د دوی په کاروبار او د تولیداتو په ډېروالي کې ګټور تمام شوي دي.
په کندهار کې بیا د ممیزو تولید پیل شوی خو کروندګر وایي چې سږ کال حاصل کم دی. دوی د بې وخته بارانونو او زیاتې ګرمۍ له امله د حاصل د کمښت او د بیې له ټیټېدو شکایت کوي.
په کندهار کې د کشمشو تولید په دودیزو خونو او جګویو کې د انګورو له وچولو وروسته ترسره کیږي. د پنجبای ولسوالی باغ لرونکي د انګورو تر جوړولو او وچولو وروسته د کشمش پاکولو پروسه پیلوي.
مارکیټ ته ورسېږي خو مال څنګه ستنه هغه اعلی درجه شوي درې سوه یا
د کندهار په هغو ولسوالیو کې چې د انګورو باغونه سته اوس مهال پکې د انګورو څخه د کشمشو تولید روان دی. باغ لرونکي د شندخانی او ګردک انګورو څخه کشمش تولیدوي. د عبدالله په نوم یو باغ لرونکی د انګورو په کشمش بدلولو پروسه داسې بیانوي:
څنګه چې وخت شکې دوسته د خیر سره بس انګور شروع کړو نو پخوا موږ هلته په کشمشخانو کې جوړوله دغه شیانې ترتیبې وو اوس هلته د هغه ځای دا ځای خوندور دی دا جګیانې بولي دا مناوي دا چې اوس خوندورې سولې دا دی چې ډېرو خلکو اوس دلته انګور رامخ کړي دي دا ځای په فایده کې سو در وطن در سارا و دلته دغه یې سره جوړوي رنګ یې هم نه کوي تیز شو دغه دانې یې هلته موږ لمر ته غورځولې دلته په دا سای کې ورسره واره وو کرار بس وروره کشمش سوله مانا چرتاوی په دوه سوه دا په پنځه سوه خرڅېږي.
د انګورو باغ لرونکي وایي سږ کال یې د کشمشو حاصل د بې وخته بارانونو او وروسته د زیاتې ګرمۍ له امله کم دی او بیې یې هم ټیټې دي. کریم الله او سید سمی اولاد به نور باغ لرونکي وایي د حاصل کمښت او د بیو د ټیټېدو له امله د ستونزو سره مخ دي. دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې د پاتې حاصل لپاره د بازار موندنې په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
درنه ګرمي رااله نو دغه و چې بیا په دې درنه ګرمي کې یار هغه آفتونه پکې کوي بیا د درنې ګرمۍ ټوله باغونه تباه کړي دي. اوس چې ورسه د هر سړي څخه پوښتنه وکړي مثال دغه سړی اجاره دار دی دی وایي چې مانه هر څونه پیسې ما پر کړي دي د هغه پیسو څخه لسم سله ماته نه را جوړي زما مالونه ګرد برباد دونه تاواني سوه او بل دلته په مارکیټ کې هېڅ نرخ نه لري هېڅ قیامت نه لري.
اوس ښکال هغه سې لکه د تیرو کلو په شان باندې هغسې ښه کشمش نشته. دغه وخت کې چې کشمش زړیږي ښه یخې هواوې غواړي بادونه غواړي نو په دې وخت کې نه بادونه وه او ټپې ګرمې هواوې وې نو ښه خوندور کشمش نه دي راغلي.
هر کال په کندهار کې د انګورو له حاصل څخه څلورمه برخه کشمش تولیدیږي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي په تیرو پنځو میاشتو کې د درې دېرش میلیونه ډالرو په ارزښت له کندهار څخه تر دیارلس زره ټنه زیاته وچه میوه بهر ته صادره سوې ده. د سوداګرۍ خونې مرستیال انجینر عبدالباقي بناوی د کندهار د وچې میوې زیاته برخه هند ته صادرېږي چې بیلابیل ډول کشمش هم پکې شامل دي.
موږ دیارلس زره اووه سوه اووه نوي ټنه وچه میوه طبي او طبي تخمونه او حبوبات صادرات درلودل چې د هغه جملې څخه ډېره حصه کشمش چې په هغه کې شنه کشمش چې و ارتاوی دي تور کشمش چې ګردک کشمش چې او جوشي دي در هغه وروسته نو بیا بادام دي چې دي. ارزښت یې تقریبا درو دېرش میلیونه شپږ سوه نولس زره او شپږ سوه لس امریکایی ډالر کې چې د دې ډېره حصه د هند هېواد صادر شوې ده.
سږ کال د اقلیمي بدلون له امله په کندهار کې ټول زراعتي محصولات زیانمن سوي دي. همدارنګه له پاکستان سره د صادراتو په برخه کې محدودیتونو د هوایي دالیز نشتون او نورو ستونزو له امله باغ لرونکي د پاتې محصولاتو لپاره د صادراتو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي روغ جوړ به نو افغانم نه پکتیکا دلته ورور دی. سړکو ډیر مشکل ده سړکونه ډیر خراب دي. طالبان حکومت باید سړکونه موږ ته جوړ کړي. بیخي ډیر پیښې رامنځته کېږي خلکو ته مرګزو اوړي ډیر خراب دي سړکونه. چارواکو چې همدا هیله دي موږ ته سړکونه راپاخه کړي پلونه را جوړ کړي نو ډیره مهربانه به وي نور مې وخت نه نیسم.
السلام علیکم دی ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي چې روغ او خوشاله دی نو افغانی پکتیکانه ډیرات پړاند به زه روایم چې واقعاً خلق اوس هم مرسته ته ډېر اړتیا لري بس خاص مرستې نه ته هم سرسوي که څه هم هم سرسوي دي خو اوس هم خلق بې وزله دي او ښځه دوره وس نه لري سي یا کور جوړ کړي یا هغه وکړي نو باید مرستې نورې هم سره وسي په هر ځای کې باید کورونه جوړ شي ورته نور مرستې ورسره وشي. زمه را روان ده کورو بندوبست باید وشي موسو پام ورته ونه کې ورته را روان زمه به ډېر په ستونزو کې وي نور مې وخت نه نیسم. السلام علیکم.
زه
سلام آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته افغانستان خلکو وخت نړیوال ټولنې غوښتنې یو شدې هیڅ ډول فارق خوږي وجود نه لري. مثال په ډول یادولی شو محضر کې د نارینه او ښځو په درو وهل د نجونو زده کړې مسله ده، د پوهنتونو او د کار مسله ده، د بیان آزادۍ او ټول شمول حکومت جوړول د هغه مسلې دي چې افغانستان خلک هم غواړي او نړیواله ټولنه هم غواړي. موږ نړیوالو څخه غواړو چې طالبانو باندې فشار زیات کړي ترڅو افغانانو اساسي غوښتنې او حقوق خوندي شي.